السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمدي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان پامیر صاحب.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوسته د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو ورو روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې مخکښان او فعالان وایي د زیاتېدونکي فشار له کبله یې چارې اغېزمنې شوې دي. او د برطانیې وزیر اعظم وایي د افغانستان او عراق په څېر د ګرانبیه جګړو وخت تللی دی. مشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوسته د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل په دې عمل کې د وروالي یو لامل له ستنېدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل هغه ادعا ده چې کډوال پر خپل نوبت یا نمبر پولی ته نه ورځي.
سل فیملیانی پینزوز فیملیانی اتیا خاندانونه په یو ورځ کې مون راوستلای شو. دي ځکه زیات نشو راوستلای په ځکه د خلکو سره سامانونه ډیر زیات دي او دغه په چیکینګ باندې ډیر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي چې هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی.
د شمالي وزیرستان د انتظامي له پلان سره سم ټاکل شوی و چې په تیرو لسو ورځو کې 2000 خوستمیشته کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شیرانی ویل تر دې مخکې یې پر غلام خان د کډوالو هغو ګاډو ته د اوښتو اجازه ورکړې وه چې کسټم یې نه و ورکړی. خو د ده په خبره خلکو له دې څخه کاروبار جوړ کړی نو اوس به هغه ټول ګاډي نیسي چې ګمرک کې نه وي پرې شوی. په پاکستان کې د مدني ټولنې یو شمېر مخکښان او فعالان وایي د حکومت له لوري ورباندې فشار په زیاتېدو دی. دوی تیر مازدیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل وفاقي حکومت ورته د کار کولو اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا کوي. یو فعال ارشد هارون مشال راډیو ته وویل حکومت د سختریزه ډلو پر ځای د بشري حقونو پر کار کوونکو ادارو بندیز لګوي.
پر نیشنل الیکشن پلان کې د دهشتګردو حمایت یافته مدارس داغي رجسٹریشن او داغي د یو قانون د لاندې دراوستو خبره وا. حکومت مدرسو ته هیڅ نه وی او چې کوم تنظیمونه د قانون د عملداري او د بشري حقوقو د پاره کار کولو کوشش کوي نو حکومت پاغي ناجایزه پابندیانه لګی.
سمو د مخکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په یو پریکړه لیک کې ویلي ول چې وفاقي حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په چارو کې ستونزې پیدا کوي. د پاکستان حکومت لا څه نه دی ویلي. پاکستان وایي د افغانستان د تورونو لګولو پر ځای پر خپله خاوره د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد پخوا هم ټینګار کړی او اوس بیا وایي چې د افغانستان سوله یوازې او یوازې د خبرو له لارې ممکنه ده. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د روانې میاشت په پیل کې په کابل، کندهار او هلمند کې په وسلوالو بریدونو کې د متحده عرب اماراتو ډیپلوماټانو په ګډون له 500 زیات کسان ووژل شول او افغان حکومت وویل چې دا بریدونه له هیواده بهر تنظیم شوی ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه وایي د شناختی کارډونو بندول به په راتلونکي سرشمیرنه کې پر پښتنو منفي اغیز وکړي. د دوو ملتپاله ګوندونو مشرانو تیره ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره توپیری چلند کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ ویل دوی په پارلمان کې پر دې موضوع بحث کړی او په پلان کې لري چې سپریم کورټ ته ورشي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان وایي د ګڼو پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي خو د هغه هیواد رسنۍ هم دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي ول چې په هغه هیواد کې د شاوخوا 400,000 خلکو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي. په پاکستان کې د وسایلو او پارلماني څوکیو ویش د سرشمیرنې پر بنسټ کیږي چې د حکومت له اعلان سره سم د مارچ له 15 پیلېږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د آشنا راډیو ټلویزیون خبریال زبیولہ غازی د وسلوالو کسانو وهلی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه خبرپاڼه کې د غازی له خولې ویلي چې پرون مازدیګر غوښتل چې د دوسرکې په سیمه کې د لارې بندښت تصویر واخلي خو یو شمېر وسلوالو ورباندې برید وکړ او وی واهه. هغه وایي چې وسلوالو ته یې ځان ور وپېژنده چې زه خبریال یم خو دې خبرې سره هغوی نور هم په غوسه شول او سپکې سپورې ورته وکړې. غازی ادا کوي چې وسلوال کسان د جلال آباد د پخواني ښار وال لالاغا کاکړ ساتونکي ول او د تر وهلو ډبولو وروسته د هغه حجرې ته ورغلل. د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین وایي چې لپیخ خبر شوی او په دې اړه به کوټلي ګامونه اخلي. د د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می وایي برتانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړو اړیکو په لړ کې د نړۍ مخکښان واوسي او خدا دا چې د افغانستان او عراق غوندې د ګران بیه جګړو وخت تللی دی. تیر مازدیګر په فیلاډلفیا کې د ریپبلیکن ګوند پارلماني غړو ته په وینا کې نوموړي وویل امریکا او برتانیا باید یو ځای د هغو نویو ننګونو مخې ته ودرېږي چې غرب ګواښي. دوی ویل په دې ننګونو کې د اسلام پاله سخت دریځۍ خطر او د چین او د روسیې راپورته کېدل شامل دي. می وویل همدا لامل دی چې دواړو هیوادونو ذمواري ده چې رامخ کې شي او مشري وکړي، ځکه چې که نور راپورته کېږي او دوی شاتګ کوي نو د امریکا، برتانیا او نړۍ لپاره ښه نه ده. می وویل د دې دا معنی نه ده چې د تیرو وختونو ناکامه تګلارې دې بیا خپلې کړل شي. برتانوي وزیر اعظم زیاته کړه چې هغه ورځې ولاړې چې برتانیا او امریکا به له خپل تصور او نظریې سره سم د نړۍ جوړولو لپاره په خپلواکه هیوادونو کې مداخلې کولې. سپینا ماڼۍ وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو څخه پر درآمدېدونکو شیانو د 20% مالیه یا ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی چې د هیواد په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لګښتونه ورکړي. سپینې ماڼۍ بیګا دا اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د مکسیکو ولسمشر انریکې پینا نیاتو وویل له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات لپاره امریکا ته نه ورځي. له مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو او د دې خرڅ ورکولو ته د مکسیکو مجبورولو پلان لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکی خراب شوی دی. پینا نیاتو تیر مازدیګر پر ټویټر ولیکل چې دفتر یې سپینې ماڼۍ ته اطلاع ورکړې چې دی به د روانې میاشت پر 1/3 له ټرمپ سره د پلان شوي ملاقات لپاره واشنگټن ته نه ورځي. تر دې مخکې هم تیره ورځ ټرمپ پر ټویټر لیکلی ول چې که مکسیکو د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورکولو ته تیار نه وي نو دا به ښه وي چې پینا نیاتو ورسره ملاقات فسخ کړي. داود دې محل خبرونه رفت انجم د کرنسی او آثارو لبای او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 144.50 روپۍ او په 145 روپۍ. یو پاؤنڈ په 104.50 روپۍ او په 105 روپۍ. یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.95 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.72 روپۍ او په 1.03 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم -1 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې د شمالي وزیرستان انتظامی وايي په 13 ورځو کې له خوست د 2000 پر ځای خواوشه 900 کورنۍ ستنې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعالانو پر پاکستانی دولتي ادارو تور پورې کړې چې پر دې فشار زیات کړی دی. پښتانه ملت پالان وایي د شناختی کارډونو بندول په سرشمیرنه کې پر پښتنو منفي اغیز لرلی شي.
دا خپل د ټولو پښتنو د پاره د لوی سوال دی چې یاره دا څلور انچ شناختی کارډ لم ته ماته نه راکېز من شریعت نه مننه.
د خیبر پښتونخوا د ماشومانو سوکالۍ اداره وایي د ماشومانو پر مزدورو د بندیز قانون شته خو لا عملي شوی نه دی. شنونکي وایي
حکومت بلکې والدین به هم د دې خبرې پابند شي چې کوم والدین سکول ته ماشومان نه لیږي نو هغوی باندې جرمانې پکار دي.
د خیبر ملا ګورو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د سیمې لانجې دې ورته هوارې کړي.
کوم مړکی دی او 250 نه پورته دښمنۍ دي.
چننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان انتظامیه وای له خوست نه د کډوالو ستنیدو لړۍ ورو روانه ده. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی پلان جوړ کړی و چې د ورځې بعد 200 کورنۍ ستنوي، خو په تیرو لسو ورځو کې د خواوشا 200 کورنو په ستنیدو توانېدلې دي. شیرانی وای د دې ځنډ یو لامل له خلکو سره زیات سامان دی. دی وایي ځینې کورنۍ بې نوبته یا بې نمبره غلام خان ته ځي چې نور به نه پرېښودل کېږي. عمر دراز وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان خوست نه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی نه ودریدلې او نه د واپسی په پالیسی کې څه بدلون راغلی، خو چارواکی وای چې د ورځې په حساب سره 200 خاندانونو راتګ کم پلان وو هغه ضرور متاثر شوه. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای چې شپږم نه تر شپږویشتم نیټې پورې 2000 خاندانونه له خوست وزیرستان ته راوستل وو، چې تر اوسه پورې په دغه ټوله مرحله کې 615 خاندانونه واپس راغلي.
موږ اول چې کوم پلان جوړ کړی و هغه کې اول مرحله کې موږ 2000 خاندانونه راوستل، روزانه په حساب باندې به 200 فیملی راتلې. او خو پلان خو ختم شو په ځکه چې زمونږ د سل فیملیانې 500 فیملیانې اتیا خاندانونه په یو ورځ کې موږ راوستلی شو، دې ځکه زیات نه شو راوستلی په ځکه چې د خلکو سره سامانونه ډېر زیات دي او د هغې په چیکینګ باندې ډېر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي، چې هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی، سیریل نمبر هم دوی ورکړي، دا قافلې موږ د دوی په تر باندې جوړې کړې دي.
محمد انور خان شیرانی وایي خوست کې د کډوالو مشرانو سره خبرې شوې او هغوی ته لیسټونه او د کډوالو راتګ تفصیل ورکړی شوی.
دوی مشران دي ملکان چې کوم ته راکړي دي، موږ به له هغو سره روزانه په حساب باندې په رابطه کې یو او هغو ته موږ دا وایو چې فار ایگزامپل تر 700 پورې له موږ سره سیریل نمبر پر راغلی دي، له 700 څخه تر 750 پورې یا تر 800 پورې څومره خاندانونه موږ ورته وایو د هغې مطابق ته دا کډې راځي، له هغې څخه د نه زیاتې راځي نه د کمې راځي. نه موږ هغه ته اجازه ورکړو چې هغه د راشي او نه به د افغانستان چې کوم بارډر سیکورټي فورسز دي هغه به هم دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی د هغه په لیست کې نوم نه وي یا سیریل نمبر چې کوم موږ افغانستان بارډر سیکورټي فورس ته موږ وایو چې یاره دې سیریل نمبر د ښه وخت دې سیریل نمبر پورې دا نن را پرېږدی.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ دا هم وایي چې له خوستا د کډوال نور نان کسټم پیډ ګاډي نه راوالي.
موږ دوی ته د نن کسټم پیډ ګاډو اجازه تر کړې خو هغه دوی کاروبار ځنه جوړ کړ، نو اوس دومره خاندانونه راځي لکه څومره چې نن کسټم پیډ او بالکل نوې نوې ګاډي راځي، نو بیا حکومت دا فیصله وکړه چې هر نن کسټم پیډ ګاډي باندې بالکل پابندي مور ولګول. ته کم راغلي دی خو دې راغلي نور د دوی نه راولي که راوس دلته به ضبط کېږي.
دا چارواکو په وینا افغانستان خوست او خاوشا کې د دوی د شمیرې تر مخه 6000 کورنۍ دي چې په درې مرحلو کې به 2000 کورنۍ راولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالان وای په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي. دغو فعالانو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل حکومت د سخت دریځ ډلو پر ځای د مدني ټولنې د بېلابېلو ادارو او سازمانونو سر زیات کړي او ورته اجازتنامې نه ورکوي. ځینو فعالانو پر دولتي ادارو تور پورې کړ چې دوی د آګاهۍ یا شعور بیدارولو ته نه پرېږدي. موده مخکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ویلي وو چې وفاقي حکومت په صوبه کې د ځینو نړیوالو مرستن دویا ادارو کار مخې ته خنډ ولاړوي. د پاکستان حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث تفصیل لري.
پېښور پریس کلب کې فعالانو په خبري کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې مدني ټولنو ته په کار کولو کې مشکلات راولاړ شوي دي او دوی د انساني حقوقو په باب له د کار کولو لپاره په اجازهنامو ترلاسه کولو او رجستریشن کې ستونزې لري. یو مدني فعال زرادي خان اپریده مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو ترڅنګ اوس په پنجاب صوبه کې هم مدنی ټولنی تر پیشار لاندې راوستل شوې دي.
2014 کې کما نېشنل اکشن پلان راغله خو وی چې موږ دې حمایت کوو چې پای کې کمی خبرې وي کم پوینټس وشل پای کې یو خبره دا و چې په فاټا کې به ترقیاتی کارونه کیږي او دلته به ریفارمز کیږي. مدنی ټولنې هغه کې حکومت سره او درې خو چې اوس مو کما سینس کوو او ګورو نو مدنی ټولون ته په فاټا کې تکلیف ده، نو هغه باندې بندیزونه لګي او هغه ته نو سی یا یو مسله یا بل مسله خو په خیبر پختونخوا کې موزغه صورتحال لے او دا صورتحال اوس پنجاب تم لاړو.
مدنی پالی سایما منیر مشهد ریډیو ته وویل چې کله دوی د انساني حقوقو په حق له د شعور بیدارولو کار کوي نو د هیواد د ادارو لخوا هغوی زورل کیږي.
ټولنه لوی هراسمنت دې ټایم دې د سیول سوسایټي کې دنه کیږي، هغه د ان او سی مسله ده. هم یو پروجیکټ دې یو اداره دا پنجاب کې ورته ان او سی ملاويږي، خیبر پختونخوا کې ان او سی نه ملاويږي. ځینې ادارې پاکستان کې داسې دي داغه دا خبرې خوږي نه دي، داغه نه وجه هغه بیا خپل شکل بدل کی او کلم نہ خلق غائب شی، کلا التا نہ خلق غائب شی، کلا دلتا نہ خلق غائب شی، کلم ته د نصیب باندې کی غوی دلتا کار نہ شکولې، دلتا سیټینګ نہ شکولې، تاسو دلتا تاسو سلای مشین ور کوي نو دی خوشحال دی به تاسو سره دی، خو چې کلا دلتا خلق ته شعور ور کوي بیا تاسو سره یو پاکستانی دارم نشته.
یو بل مدنی پال ارشد هارون وای د ترګری عزت په نېشنل اکشن پلان باندې د سم عمل کولو په ځای مدنی ټولنو ته د مشکلاتو پیدا کولو هسی روان دي.
په نېشنل اکشن پلان کې د دهشتګردو حمایت یافته مدارس چې کوم دي دا غی رجسٹریشن او دا غی د یو قانون د لاندې دراوستو خبره وا، نو دې وخت کې حکومت مدرسو ته هیڅ نه وای او چې کوم تنظیمونه د قانون د عملداري او د انساني بشري حقوقونو د پاره کار کولو کوشش کوي نو حکومت پاغي ناجایزه پابندیانه لګی.
سمو دا وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د یو قرارداد د لاري د خبره شوی و چې مرکزی حکومت په پښتونخوا صوبه کې د زینی نړیوالو مرستندوی ادارو مشرانو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په دې وجه پښتونخوا صوبه کې د نړیوالو ادارو د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي د شناختی کارډونو بندیدل به د پښتنو په سرشمیرنه منفي اغیز لري او شمیر به کم وښودل شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د مارچ په 15مه سرشمیرنه پیل کړي. 19 کاله وروسته په دې سرشمیرنه کې په لکونو پښتانه ځکه برخه نشي اخیستی چې شناختی کارډونه بندي. د دې مسلې پر ضد د پښتنو سیاسي ګوندونو او ولسي وګړو د کوټې او پېښور په ګډون په یو شمیر ښارونو کې مظاهرې هم کړي دي، خو ستونزه یې لا نه ده وار کړل شوی. احمد شاه اعظمی تفصیل لري.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان تیره میاشت ویل و چې په تیرو درو کلونو کې د شاوخوا 4.5 لک کسانو شناختی کارډونه بند کړي دي. د شناختی کارډ جوړولو قومي ادارې نادرا په وینا دا شناختی کارډونه بهر ملکیانو ته ورکړل شوي وو چې اوس دوی بند کړي او د پاکستان د لازمو اسنادو په وړاندې کولو سره به یې بیرته ورخلاص کړي. خو د بند کړل شوو شناختی کارډونو څښتنان دا تورونه ردوي. په دې لړ کې سیاسي ګوندونو او عامو پښتنو د کوټې او پېښور په شمول په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي، خو تر اوسه ستونزه نه ده حل شوې. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي عثمان خان کاکړ وایي په بند کړل شوو شناختی کارډونو کې څه باندې 4 لک د پښتنو دي. نوموړی وایي پر هر دریز یې دا ستونزه راپورته کړې او اوس به یې هم پر مخ وړي، ځکه دلته له پښتنو سره توپیري چلند کیږي.
موږ هر وخت تقریبا هر سیشن کې په شناختی کارډ باندې په سینټ کې په قومي اسمبلی کې غیر په صوبا اسمبلی کې نو اوس دا مشوره سره کوو. ان شاء الله امکان دا ستاسو موږ د سپرم کوټ کې د دې کیس کې ولاړ شو چې دراجه ټول په ثانه سره دا ادا شوی او لمر سره په سونه کې څنګه پراته دي دا غار څه ور پرکړی دي یا ډاکومنټ څه ور پرکړی دي یا استاد یو پرکړی دي دا خپل د ټول په سنو د پاره د لوی سوال دي چې یاره دا څلور انچ شناختی کارډ لم ته ماته نه راکېز ما شریعت نه منې.
د پاکستان سپریم کورټ هم تیرې اونۍ د بندو شناختی کارډونو په اړه نوټیس اخیستی وو او د نادرا چارواکو ته د سپیناوي امر کړی وو. د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د شناختی کارډونو بندېدل به د پښتنو پر سرشمیرنه منفي اغیز وکړي او د دې شمیر به کم وشي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویاند زاهد خان وایي چې دوی هم پر هر دریز ژغ پورته کړي، خو پاکستانی رسنیو پښتانه له پامه غورځولي او د دوی ستونزو ته پوشش نه ورکوي.
د بدقسمتۍ نه دي د پښتنو کارډونه بلاک کړلي، بس پښتون پکې راځي نو هغه د دوی په نظر کې د پاکستانی نه دی. څنګه بدقسمتۍ نه زمونږ د پاکستان اکثر میډیا چې دا نو هغه زمونږ د پښتنو هغه رنګ آواز نه کوي چې هغه چې کم چې دی وته نشتل میډیا وي، او دوی صرف محدود د یو څو خارونو پورې کوي او باقي خلک هغه خاص کر د پښتنو استحصال کیږي.
په پاکستان کې د وسایلو او قومي او صوبایي اسمبلی د چوکیو ویش، د بیلابیلو ژبو د ویونکو شمیر او د دا ډول نورو چارو پریکړې د سرشمیرن پر بنسټ کیږي. په پاکستان کې په 1950، 1960، 1920، 1980 او 1990 کلونو کې سرشمیرن شوې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې لمخې په 1990 کال کې د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ وو، خو اټکل کیږي چې دا شمیر اوس د 40 کروڑ په شاوخوا کې دی.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو خوندیتوب او سوکالۍ اداره وایي صوبایي حکومت په 2015 کال کې د ماشومانو په مزدوري د بندیز قانون منظور کړي، خو د دې عملي کولو لپاره میکانیزم لا هم نه دی جوړ. د دې ادارې مشر اجاز محمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې بې وزله کورنو ته مالی مرستې برابرې کړي، خو وسایل ورسره کم دي. تر خیبر پښتونخوا او پنجاب وروسته د چهارشنبه اشورو په ورځ د سند اسمبلی هم د ماشومانو په مزدوري بندیز ولګو. اسرار المومن
د خبر پښتونخوا ماشومانو خوندیتوب او سوکالۍ حکومتي څنګه وایي که څه هم په صوبه کې د ماشومانو پر مزدورۍ د بندیز قانون شته، خو د باوجود له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي. د دې څنګې مرستیال مشر اجاز محمد خان وایي دوی غواړي چې غریبو کورنیو ته مالی مرستې ورکړي چې دا رنګ له خپلو کم عمره بچو مشقت اخیستل بند کړي. خورده په خبره په دې لار کې تر ټولو غټه مسله د وسایلو د کموخت او لومړیتوب ده.
مطلب زه بدام وایم چې څنګه د پرایورټیز خبرې نه کوي. په کاردار چې مطلب دا به په انډیویډوال کیپاسټي کې تاسو ته وایم چې په کاردار چې مطلب موږ نن ماشومان چې کوم په ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز کې دي، موږ هغه پرایورټی کوو، موږ هغه فوکس کوو، ځکه چې نن بچي چې کوم دي دا زموږ سبا مستقبل دی، او موږ د دې د ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز لپاره په کاردار کې دې پرایورټیز ورکړو.
اجاز محمد خان وایي سیاسي ګوندونو ته هم پکار دچ په حکومت کې تر راتلو مخکې ماشومان ته لومړیتوب ورکول او ژوند یې ښه کول د خپل منشور برخه وګرځوي. دا په راس حال کې دا چې د خبر پښتونخوا او پنجاب حکومتونو وروسته سند اسمبلی هم د شورو په ورځ د 1400 کلونو کم عمر ماشومانو په مزدورۍ د بندیز قانون منظور کړو. د دې قانون له مخې څوک چې له ماشومانو مشقت اخلي نو ورته به شپږ میاشتې قید او تر 50,000 روپو پورې سزا ورکول کیږي، خو که څوک له کوم ماشومه خطرناک کارونه اخلي نو هغه ته به تر 3 کاله پورې د قید او 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورکول کیږي. خو په پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سپارک سیمه ایز مشر جهانزیب خان وایي یوازې په قانون سازۍ نه کیږي، د ده په خبره تر څو چې د غریبو میندو پلرونو لپاره د روزګار او مالی مرستو بندوبست نه وي شوی نو تر هغو به له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي.
پکار ده چې تعلیم لکه مفت او لازمي شي، نو علاوه به حکومت بلکې والدین به هم د دې خبرې پابند شي چې کوم والدین سکول ته ماشومان نه لیږي نو پاغي باندې جرمانه پکار دي. جرمانه لکه پداسې سنس کې پکار دي چې څو مخکې دغه اویر کیږي او دغه مور په پلان لږه سو الټرناتیو ورکی کنه، لکه متبادل دا سې دلته لکه باچا خان خپل روزګار سکیم دی کنه، لکه وړي وړي قرضې دي دغه د مالی امداد پکار دي.
همدار سرګندونی په پیښور کې د ماشومان خیر خګړې لپاره کارکونکو په لوشاباس هم کوي. نو موري وایي که ماشومان ته وړیا تعلیم، هنر او کورنۍ ته یې د ورځې 3 وخته خوراک ورکړل شي نو کېدای شي چې دغه ماشومان مزدوري کول پرېږدي.
نو یو قانون موږ پاس کړو خو ټیک ته پاره باندې درآمد داسې پوهېږي چې کېږي تر څو چې حکومت په سرکاري سکولونو داسې نظام را نه ویلي چې هلته ماشومانو له څه داسې علم ورکوي او سبق هم ورته ښیي. مطلب چې هغه ماشومانو نه څه داسې د لاس کار اخلي یا ورته څه داسې هنر ښیي چې نه صرف هغې نه مستفیده کېږي لکه د هغې په ذریعه دوی پیسې هم ګټي او ورسره ورسره هنر سره دوی هلته تعلیم هم کوي. یو خو به زموږ نه دی ماشومان مسله حل چې هغوی هغه ګټه کړي د هغې نه بنوځي
د خبر پختونخوا ماشومانو خوندیتوب او سوکالی حکومتي څنګه مشر وای دوی زمک کور په نامه یو اداره جوړه کړي چې لداسي ماشومانو سره مالی مرستې کوي چې په مشقت بوخت وي. نو موري وای لزنو ماشومانو سره د زکات کمیټې لخوا اهم مرستې کیږي. خرد په خبره په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
دا مشال ریډیو دا
لمودې رئیس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره روانه ده. ویل کېږي چې اصلاحات د وخت غوښتنه ده خو پوښتنه دا ده چې دا بدلون څنګه پکار دی. په دې موضوع د قبایلی سیمو مشران او سیاستوالان د اختلافاتو ښکار دي. د مشال ریډیو خبریال منور شاه دا پوښتنه له هغو پخوانو لوړپوړو چارواکو نه کړې ده چې خپله د قبایلی سیمو دي. د دې جواب په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ په مومند جنسه کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو په حق کې مظاهره وکړه. د یاد ګوند مشرانو په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه هم وکړه. که څه هم قبایلی خلک له ډېرې مودې راهیسې دغو سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي خو په دې وروستیو کې قبایلی مشران او سیاستوال د بدلون په اړه د اختلافاتو ښکار دي. دا چې په قبایلی سیمو کې څه ډول بدلون ته اړتیا ده پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو په موجوده نظام کې اصلاح پکار ده.
قبایل چې کوم دی حجت لري تعلیم ته او سرکونو ته او برق ته او اوبو ته او اکنامک اپرچونیټیز ته ٹریڈ ته خلک چې کوم دی هلته انفراسټرکچر تباه شو خلک بې کوره شو موږ ته نظامونو خبرې کوو. دغه نظام چې کوم دی که یو دیانتدار گورنر راشي او دیانتدار پولیټیکل ایجنټ راشي او هغه په سیستم پوهوي او د خلکو سره روابطي او د هغې انټیګریټي چې کوم دی شک نه بالای نو دا سړی چې کوم دی داسې پولیټیکل ایجنټ چې هغه سره اختیار هم وي قدرت هم وي مسؤلیت یې هم وي او وسایل سره هم وي نو دا دومره کار کولی شي چې د هغه تصور کې نشي راتلی.
نوموړی وایي قبایلي ولس له موجوده نظام سره بلد دی او پکې د خپلو مشکلاتو حل په اسانه لټولی شي. هلته پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وای چې موجوده نظام ډېرې نیمګړتیاوې لري او په دې کې اصلاح به هله ممکنه وي چې قبایلی سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
که صوبه شي نو د نورې صوبې غوندې د فاټ عوام 22 سنټران نه نه اته دي بیا به 22 شي او که صوبه شي نو بیا به په ان ایف سی ایوارډ کې هغه پیسې چې د نورې صوبې د مرکز سره کښېني تقسیموي هغه کې به 50% حصہ د هغه رسي چې هغه تقریبا د 350 ارب روپۍ رسي. او نن د کمیټې ویلي دي چې موږ به 10 کاله فاټه ډیولپ کوو او په کال به 90 ارب روپۍ ورکول خو که زه صبح شم زما تقریبا 350 ارب روپۍ په کال رسي د هغه نه.
ایاز وزیر همداراز اویل په ځان له صوبه کې با قبایل خپل گورنر وزیراله وزیران او اسمبلی ولري چې د ده په وینا بل چاته به محتاج نه وي. بلخوا غلام قادر داول چې د حکومت په یو لوړه انتظامی چوکۍ کار کوي د قبایلی ولس ګټه یوازې د خیبر پښتونخوا سره په یو ځای کېدو کې بولي.
زه خو چې گورنمنت دې طرف ته سیریس یې زه خو ډېر اپریشیټ کوم دا خبره چې فاټا چې دې هغه د خیبر پښتونخوا سره مرد شي ملګری شي ورسره. اوس د فاټا خلک تنگ دي د پولیټیکل لاین نه. پولیټیکل زمونږه پولیس هم دې جوډیشری هم دې ایگزیکټیو هم دې او هیڅ چاته جواب دې نه دي. نو جوډیشری بل اول غواړي هغه باندې اس خرچه د گورنمنت ناراضي هغه نه علاوه بیا فنډینګ په کار دي. نو ټیکنیکلټیز په کې نشته دي چې زمونږه آلریډي د خیبر پښتونخوا سره هغه سکولونو کې هغه کالجونو کې هغه هسپتالونو کې د فاټه خلک زی راضي زمونږه نوکریانې او ما غفاټه کې چې څو خلک نوکری کوي اپ بنیادی تور باندې د خیبر پښتونخوا امپلایز دي.
د قبایلی سیمو اصلاحات د ترهګرۍ پر ضد د شل نکاتي قومي اکشن پلان برخه هم ده او دې لپاره وزیر اعظم نواز شریف یوه اصلاحاتي کمیټه ټاکلې وه چې د ټولو قبایلی سیمو له سفرونو وروسته یې خپلې سپارښتنې حکومت او بیا پارلیمان ته وړاندې کړې دي. په دې سپارښتنو کې یادې سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو وړاندیز شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو خبرونه د تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د غرمې 12 بجې شوې لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان انتظامی وایي له خوسته د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ عمر خان شیرانی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل په دې عمل کې د وروالي یو لامل ستنېدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل هغه ادعا چې کډوال پر خپل نوبت یا نمبر پولی ته نه ورسي. په پاکستان کې د مدني ټولنې یو شمېر مخکښان او فعالان وایي د حکومت له لورې ورباندې فشار په زیاتېدو دی. دوی تیر مازدیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل وفاقي حکومت ورته د کار کولو اجازتنامو په ترلاسه کولو کې خنډونه ولاړوي. پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه وایي د شناختي کارډونو بندول به په راتلونکو سرشمېرنه کې پر پښتنو منفي اغیز وکړي. د دوو ملتپالو ګوندونو مشرانو تیره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره توپیری چلند کیږي او د ګڼو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي ول چې په هغه هیواد کې ټول د شاوخوا 400,000 خلکو شناختي کارډونه بند کړل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د آشنا راډیو ټلویزیون خبریال زبیولا غازی وسلوالو کسانو وهلې دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو خبر پاڼه کې د غازی لخوا ویلي چې پرون مازوګر یې غوښتل چې د دوسرکې په سیمه کې د لارې تړل کېدو تصویر واخلي خو یو شمېر وسلوالو ورباندې برید وکړ. امنیتی چارواکي وایي چې لپیخ خبر شوی او په دې اړه کوټلې اقدامات کوي. د برتانیې وزیر اعظم تھریزا می وایي برتانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړو اړیکو په لړ کې د نړۍ مخکخان ووسی. خدا دا چې د افغانستان او عراق خوندې د ګران بیا جګړو وخت لدې. تیر مازیګر په فلاډلفیا کې د ریپبلیکن ګوند پارلماني غړو ته په وینا کې نوموړي ویل امریکا او برتانیا باید یو ځای د هغو نویو ننګونو مخې ته ودرېږي چې غرب ګواښي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو څخه پر درآمدیدونکو شیانو د 10% مالیه ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی چې د هیواد په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لګښتونه ورکړي. سپینه ماڼۍ بیګا د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د مکسیکو ولسمشر انریکې پینا نیاتو وویل له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات لپاره امریکا ته نه ورځي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیرا ظهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړې ده.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبې رسپانو خپلې ادارې د ماشومانو د مزدوري پر ضد لیکلي. په دې کې ایکسپرس رسپانو خپلې ادارې کې وایي د سند صوبایي اسمبلی د ماشومانو په مزدوري باندې د بندیز لګولو د نوي قانون منځوري ورکړه چې پکې ویل شوی چې چا ماشوم ته ملازمت ورکړو هغه ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او د دې سره به جرمانه هم ورکوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د دې نوي قانون مقصد ماشومان له ظلمونو بچ کول دی چې اکثر وخت ورسره د غریبۍ په وجه کیږي. اداریه وایي دا قانون په داسې وخت کې منظور کړل شو چې د سپریم کورټ لخوا د طیبې په معاملې باندې د خپل اندې نوټس اغستل شوی او د دغه معاملې مقدمه په عدالت کې روان ده او په دې مقاده جج وینا وا چې د ماشومانو د تحفظ قانون بیخي نشته. نو په داسې صورتحال کې دا قانون پاس کېدل ډیره د خوشحالي خبره ده. اداریه زیاتوي په پاکستان کې د ماشومانو نه خواري اغستل ډیره کړکېچنه مسله جوړه شوی او د دې بنیادی وجه زیاتېدونکې آبادی او گرانی دا حلن کی کو قتل شنو دا وقت پٹول نڑے کی د ماشومان پ مزدوری باندی بندیز دے دا وقت پ پاکستان کی د سوارلس کال نہ کم عمر ماشومان شمیرا سلویخت ملین دا چپکی در اشاریہ ات ملین ماشومان مزدوری کوی ادریا اخری کلی کی قانون خو اکثر پاس کی گی خو مسئلہ پدی دا عمل درآمد دا او بغیر دا عمل درآمد نہ قانون یواز تر دا کتابوں پوری محدود پاتشی باید چی حکومت دی لڑکی کوٹلی اقدامات وکڑی د دې ترڅنګ جنگ رسپان خپل ادارې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په کلیز رپورٹ باندې لیکلی چې پکې د درغلیو په باب لا ویل شوی ادارې لیکي د نړۍ په کرپشن او درغلو باندې نظر لرونکو بین الاقوامی ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اعتراف کرے کہ پاکستان کی کرپشن یا دغلی کم شوی او سویلی ایشیا کی پاکستان او چین پر کرپشن باندھنے قابو مندن کو ملکوں کی پلومڑی اور دویم نمبر باندھی دی اور پٹول نڑے کی پو نہ نکتورا کمی دو باندھی پاکستان یوسل شپاڑسم نمبر تا رارسی دلے دے ادھر یہ اڑان دلی کی پنڑی وال کش تو پاکستان نہ نقطے را کمی دل سخاص خبر نہ دا البتہ دا وشوا چیو سفر جاری شو خود ہی لڑکی پا پاکستان نہ نور کار کول وی او دی مقصد لپاره باورلا یو نظام جوړول وی او ادارې باورلا مضبوطول وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برېټانیا خبرېدونکو ټایمز رسپانلې کې پنورو هیوادونو کې میشت پاکستانی وسلوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. رسپانلې کې دې کار د پاکستان گاونډي او د لویدیځ هیوادونو اندېښمن کړې دي. تر رسپانې له اټکل سره سم پاکستان ته خواوشا شپږنیم سوه وسلوال ستانه شوې. بلخوا هم له برېټانیا خبرېدونکو بلې رسپانې انډیپېنډنټ په پاکستان کې د نرخزو ستونزو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات کوي او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه یې راپورونه رد کړي ول. خو له برتانی خبرېدونکو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو بهرنیو ډلو لپاره جنګېدل او اوس بیرته پاکستان ته ستنې شوې دي. د ورځپاڼې د شمیرو تر مخه شپږ نیم سوه پاکستانیان چې په عراق، افغانستان او شام کې د جګړې وروستو بیرته خپل هیواد ته ستنې شوې دي، په دې کې د زیاترو په اړه ګمان کېږي چې اسلامی دولت وسلوالی ڈلی سره وو او وزکه واپس ورغلی چې هغه وسلواله ډله کمزوري شوې ده. ورسمنه لیکي د دغه وسلوالو بیرته ستنیدل د پاکستان فوج هغه لسته راوړونو ته زیان رسولی شي چې د 2016 کال د دسمبر میاشت وروستو یې ترلاسه کړی وي. د پاکستان فوج د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو فوجي عملیات پیل کړي ول او په دې کې تر ډیره حده پورې کامیابی هم ترلاسه کړی وي. ټایمز ورسمنه لیکي چې د لویدیز ائتلاف او د پاکستان گاونډي هیوادونه به اندېښمن وي چې دغه وسلوال کې دي شي هغه ډلو سره شامل شي چې د پاکستان فوج ورسره مرسته کوي. هغه ډلې له هیواد بهر بریدونه کوي چې پکې لشکر طیبه او افغان طالبان شامل دي، خو پاکستان د ترهګر ډلو سره د مرستو خبري ردوي. بلخوا انډیپېنډنټ ورسپانې په پاکستان کې د نرخزیانو د ستونزو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د پېښور پر یو رستورانت کې خلک راغون شوي ول، کیکونه پراته و، سندرې روانې وې او خلکو نڅا کوله، خو په بهر دروازه پولیسواله ولاړ وو. نو له دې نه ښکاره کېدل چې دا یوه معمولي دستور نه ده. په دستور کې شامل ټول نرخزیان ول چې په هغه ټولنه کې ورته په بد نظر کتل کېږي او پر تشدد هم کېږي. ورسپانې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې فرزانه جان په حواله لیکلي چې له ډېرې اوږدې مودې وروستو یې داسې یوه دستوره جوړه کړې وه چې په آزادانه توګه یې پکې برخه اخستې. د پاکستان په 19 کروڑ آبادۍ کې تر 15 لکه پورې نرخزیان دي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې نرخزیان ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له کورونو نه شړل شوي وي چې پکې زیاتره خیر غواړي او یا نور کارونه کوي. په دې کې زیاتره خپل نومونه هم بدل کړي وي او بدل نوم په ځان کېږدي، خو په دې وروستو کې د نرخزیانو د حقونو په اړه آگاهي زیاتره شوې ده او حکومت هم ورته پام کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د برېټانیا وزیر اعظم ټریزا مې وایي لندن او واشنگټن باید د خپلو تاریخي او ځانګړو اړیکو په پام کې لنیولو سره یو ځای په نړۍ کې مخکښان اوسي. نوموړي بیګا په فلیډلفیا کې د ریپبلیکن ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ په څیر ننګونو په وړاندې همکاري وکړي، خو ویل د افغانستان او عراق غوندې د ګرانبیه جګړو وخت ختم شوی دی. دې پر امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له روس سره دې خبرې وکړي او اړیکې دې پالي، خو احتیاط هم کوي. فریبا ظاهر تفصیل لري.
د بریتانیا صدر اعظم مخکې تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري په فلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او بریتانیا باید په ګډه د هغو ننګونو په وړاندې ودرېږي چې لویدیځ ګواښي. تیریزا مې په دغو ګواښونو کې د اسلامي دولت ډلې توندلاري، د چین پرمختګ او د روسیې یاغیتوب یاد کړل. تیریزا مې وویل چې باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې لا پراخې سي، ځکه د دې په خبره د یوه تروریست په وژلو سره کېدای سي د څو بې ګناه انسانانو د وژلو مخه ونیول سي. خو دا وایي تر هغه چې د تروریزم ایدیولوژي له منځه ولاړه نه سي، هیوادونه به له ګواښونو سره ژوند کوي. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې هغې وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره اړیکې وپالي، خو باید د مسکو د نیت په برخه کې محتاط اوسي. دا وایي کله چې پر روسیې خبرې کوو، دا به عقلانه وي چې د ولسمشر ریګان مثال ته ورسو، چې کله هغه له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره مذاکرات کول، هغه متل یې مراعتوه چې وایي باور وکړه خو وی ارزوه. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې ورسره ښکیل سه خو محتاط اوسه. تریزا می د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې پر الحاق سخت انتقاد وکړ او دا کار غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره ښې همکاري او اړیکې وپالي. ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي وی چې کېدای سي پر روسیې هغه بندیزونه لیرې کړي چې د باراک اوباما ادارې د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر مسکو لګولي وو. د بریتانیا صدر اعظم په دغه وینا کې دغه راز وویل چې لویدیځ باید د روسیې ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت په خطر کې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم د ناټو د پوځي ائتلاف په څیر د نړیوالو نهادونو دفاع هم وکړه. د تریزا مې په خبره دواړه هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې د خپلو ګټو د دفاع لپاره د یو بل تر څنګ درېدلي او د ملګرو ملتونو او ناټو په څیر نهادونو ملاتړ کړی دی. خو هغې دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره تکرار کړې چې وایي په ځینو نهادونو کې باید اصلاحات رامنځته سي. دا د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته لومړنۍ بهرنۍ مشره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخامخ خبری ورسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وایي افغان امنیتي ځواکونه د لخوانځو څخه مورچې یا استوګنځایونه نه جوړوي، ځکه چې له دې سره د ماشومان ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. د ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د پوځي یا جنگي مقاصدو لپاره په کارېدونکو خوانځو د بریدونو زیات امکان وي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو خبرو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي په 2014 کال کې د یاد سازمان لخوا د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شو چې افغان امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د سکولونو ودانۍ کاروي، چې په بهرنیو مرستو چلیدونکي سکولونه هم پکې شامل دي. په راپور کې د افغانستان په بغلان ولایت کې د یو سکول مثال ورکړل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال وځپل سو. د دې سکول یو چارواکي یاد سازمان ته ویلي چې په کومه کوټه کې طالبانو پولیس ووژل، د هغې دیوالونه تر اوسه په وینو لړلې دي او د نړېدو پرته په بل څه نه پاکیږي. راپور پر مخ لیکي په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه د ماشومانو نجونو تعلیم ته مخه کول ده، خو دا لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. پلرونه داسې سکولونو ته د خپل ماشومانو لیږلو ته زړه نه ښه کوي چې هلته وسلوال ځواکونه اوسېږي. سازمان پر افغان حکومت غږ کوي چې سکولونه یوازې د روزنې او ښوونې تر مرکزونو محدود کړي او له دې څخه مورچې یا پوځي اډې نه جوړوي. په 2015 کال کې د ناروې په اوسلو ښار کې د خوندي سکولونو اعلامیه منظوره شوه چې افغانستان هم منلې ده. دا اعلامیه تر دې دمه 55 هیوادونو لاسلیک کړې ده. په دې تړاو به د روان کال په مارچ میاشت کې د ارجنټاین حکومت د خوندي سکولونو دوهم کانفرنس کوي تر څو پر دې اعلامیه د عمل کولو جاج واخیستل سي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پا
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خوشبینی خودلې چې د برتانوي ډیپلوماټ منځګړتوب به وکولې شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو مثبت اغیز لري. عمر زاخیلوال مشال ریډیو ته ویل چې دا د برتانیې د حکومت د تیرو هڅو په دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته بې باورۍ د له منځه وړلو یوه نوې هڅه ده. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک اجرمی د روانې اونۍ په ترڅ کې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني او چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقات تو پر اهمیت خبرې کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې د برېټانیا په خوانی هڅې کامیاب نه وي، خو د ده په خبره دا په دې معنا نه ده چې دریم ګړي هیوادونه باید له دې هڅو لاس واخلي. عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان له روانو ناخوالو څخه د راوتلو لپاره د اړیکو د ښه کولو پرته بل لار نه لري.
په نهایت کې افغانستان او پاکستان بل لار نه لري، مګر چې د موجوده وضعیت نه د وتلو ته یو مثبت جهت پیدا کړي. موجوده کوم وضعیت چې موجود دی، د اعتمادي فضا ده، همدارنګه د دواړو لورو ترمنځ اتحاد موجود دی. دا تاثیرګذار د افغانستان په وضعیت باندې او همدارنګه تاثیرګذار د پاکستان په وضعیت باندې. نو همدغه دی چې دا درېمګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي. دغه وضعیت البته کال په کال باندې لا په کال کې داخل کې څو ځلې داسې فرصتونه رامنځته کېږي چې امیدوار بخون کې اوسي. نو پوهېږي چې بیا داسې فرصتونه دلي اوسي چې دې ته حقیقي اوسي چې یو ځل بیا خپل منځګړیتوب وازمایي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل چې ډومینیک جرمی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا، د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار نصر خان جنجوا سره ولیدل. په اعلامې کې راغلي چې په دې لیدنو کې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سرحدونو مدیریت او ښه سوداګري څرنګه اهمیت لرلی سي بحثونه سوي دي. دغه راز پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد چارواکو له ډومینیک جرمی سره په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې هڅو په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ ښودلې دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیرونی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره ضروری ده چې په خپلو کې د همکاریو لپاره کار وکړي.
having a better relationship
da afghanistan o pakistan tarmanz khi adi ke da britania jidi lumri tob de zaka da la iqtisadi nazar da afghanistan o pakistan da iqtisad da paradi ra muhima da pakistan te safar la ram aw hadaf ham da re che da afghanistan o pakistan lo hukumatun sara padi barkh ke kar wukru che pazino barkh ke takhniki hamkari walari che da doi da hamkari siyasi hamkari ta la ra hawara kri padi pohigam che da dwaro hiwadun lo paras tunz manada kho muhima ham da.
دغه برتانوي ډیپلوماټ هیله ښودلې چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. د سرګندونې داسې مهال سوي چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پنځشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې افغان لورې غواړي له پاکستان سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته لا غ لا ډېرې خړپړې سوي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې کړي وي عملي نکړي.
دا مشال ریډیو دا
ل پاکستان خبریدونکې ډان رسپانی په خپل اداریه کې لیکلي چې پاکستانی حکومت هغه نه حکومتي ادارې تړي چې د ولس خیر هیګړې کارونه کوي، خو بل لوري ته داغي سغدري زې شبکې پر ضد هیڅ نه کوي، تیاری هیڅ نه کوي. شاین بونیری د لیکنې مهمه برخه اوروي.
ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د مؤسسو یا خیر هیګړې د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات دوام لري. دا خدای چې سپریم کورټ په دې معاملہ کې را مخکې شوې دي او هغه ادارو ته اجازه ورکوي چې د قانون دننه کار کوي. د ورسپانې په وینا حکومت حق لري چې د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد ګام واخلي چې د هیواد په حساسو سیمو کې کار کوي او په سو غیر قانوني هلو ځلو کې ککړي وي، خو دا ښکاري چې سنور روان دي. حکومت د قومي سلامتۍ په نامه د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او د حکومت خوښې نه دي. دا عملیات په مرکزي او صوبایي دواړو کچو روان دي چې په نتیجه کې یو خوا د بشري حقوقو لپاره اوچتیدونکي اوازونه خاموشه کولی شي او بل خوا ولس د دغه غیر دولتي ادارو د مرستې نه بې برخې ساتل کیږي. د دې عملیاتو لپاره څه قانوني لاره هم نه ده غوره کړل شوې. ورسپانه وړاندې لیکي عجیبه خبره دا ده چې کومې غیر دولتي ادارې د بشري حقوقو دفاع کوي، حکومت د هغوی په کار ډېر شرطونه عملي کړي دي، خو بلخوا د بیلابیلو مدرسو او جماعتونو په شکل کې د سغدریزۍ د لوی جال پر ضد هیڅ ګامونه نه اخیستل کیږي. په دوی کې ډېرې مدرسې داسې دي چې خپل نومونه نه رجسټر کوي او له لسیزو راهیسې زده کوونکو ته د سغدریزۍ تعلیم ورکوي. دغه شان هغه ادارې چې د سغدریزه ډلو سره تړلې دي په پوره ازادۍ خپل کارونه کوي. داسې جماعتونه هم شته چې وسلوالې ډلې د خپلو هلو ځلو لپاره په کار راولي، خو ولې په غیر دولتي ادارو تور پورې کیږي چې ګنې د مغرب کومه ایجنډه پوره کوي او یا د ریاست پر ضد کار کوي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید د غیر دولتي ادارو پر ضد د حکومت جنگ ودرېږي. که چېرې حکومت د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي نو په کار ده چې په دغه اړه قانوني لاره خپله کړي. دغه شان که په کومه اداره سره تور لګوي نو باید چې د هغې چارواکو ته د خپل سپیناوي موقع ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د رادیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د رادیو د سګنی کال موضوع ده
رادیو تاسو یې.
نو موږ له تاسو درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
رادیو مو ولې خوښیږي،
رادیو څه وخت اوري،
په مشال رادیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویان یا خبریال ډیر خوښیږي او ولې.
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون لالارې ځوابونه راکړئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د تیرې شنبې یا خالی په ورځ د پاړه چنار په سبزی منډه کې په بمی چاودنه کې د ژوبلو شو درملنه د پېښور په بیلابیلو روغتونونو کې روانه ده. د ځینو ژوبلو شو خپلوان وای په چاودنه کې خوار غریب خلک وژل او ژوبل شول. د پېښور په پوځي هسپتال کې یو عیني شاهد وویل تر چاودنې وروسته چولی د نوې خواته روډ پروتو، بلې خواته زوی پروتو او بل لورې ته ملګري ژوبل شوي. له دغو خلکو سره طارق اورسی خبرې کړې دي.
زمان نام دی سید سردار حسین او کورمی جن سے پر چنار سره تعلق لرم. ڈنڈر روڈ کې د سروار کلنی کې می کور دی. زما خپل یو تر زوی دی نور شګولی نوم دی. ناغی نه پلار شته نه مور شته دی نه غټ بچی شته. او زخمی پروت دی وخت پای کار نه کوي په سیمچ کې. نو هغې خدمت زو نه کوم نو بل څوک یې نشته دی. نو ټول داسې خوار غریبان پکې سب ګوډیان شول، چوک شهیدان شو، چوک پر کېډاندیان شول. نو پکار دی چې دا دی حکومت توجه پوره توجه ورته ورکړي.
زمونه ما سید لایق حسین پر چنار کور می جنسې ارده کرمون سره تعلق لرم. په دې دمکه کې زما یو تر زوای دی زخمی شوی دی سیمه چ هسپتال کې. خو پر چنار کې دا یو وام زل دی چې دا دمکه په مکی کې کنه دین مخ کې ما دی 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 مکم تر زوای دی ور یرو یونیورسٹی کی سبق ویل ارشاد حسین امیدو په 2008 دی الیکشن دوران وغه کی غ شهید شو نن دا شو سبب بل شي سبب بل شي.
سویدار شیخ حسین کور میجنسی پر چنور کزا دا یو یومن دی کی دی پولیس ندا کی کی حکومت ندا کی کی ملشیات نه محفوظ نه دی فوجونات نه محفوظ نه دی جیشکوات نه محفوظ نه دی سید هو بیا مدایو حکومت کوي کوي شي په کور دی زیرو کوم وشي څه څه طریقہ کور وی څه ته وشي څه دی کوم وشي کوم علاج ما لجاده
میمن احمد ناصر حسین پر چنور ولا کرخیل گاډه ما چلا ولا ورور غلا دغز کی دراز وشو چکل دراز وشو نو ورور پام وو کوئی وترا مزبای پروتو بل ترا مورور پروتو بل ترا مطلب چې موسا نصرات پروتو ایو مرګلې مولوس نه نیولې وو هغه مطلب چې آل تر نه وشړلو زما زوی کې پاتې شولو زوی مولې زلو پوینو وینو کې د ورور ما پوینو کې پر پاند وو نور کسونا دسته وینو کې کاګال وګالو مشموت للو خونی ته کور ته تللو مطلب چې مولې سګړې ډا کې کو سمنو نه خارج کو هغه په کې دراز وشو ورور غول وشه بس ارڅ لوړل رډیا لوړی سبزیا لوړی ارڅ منډه کې پاتې شو خو زړی یار سړی خوګي خپل خپل زوی کې خیمو د زوی ته بیا ډیر زړه وخوږېدل خو بیا مطلب چې موزون کې حوصله پیدا وکړله زوای مو اوچات کو ډګې ته مو اچولو خدای پاک نه دوا دا غوړو چې خدای ورور مو وبخ کې هغه شهید شو د زوای خدای رته پاتې کړه.
لکلونو راهی سی روانی بدامنی دا پشتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دا خبر د ملګرو سیمې اوسیدونکو وای حکومت لپاره غورځولې دي او د تعلیم روغتیا په ګډون د ژوند له بنیادی اسانتیا او به برخې دي. وی وای سیمې وړه ده خو پکې زیاتې دښمنۍ دي. حکومت د ورسره د لانجو او دښمنو په ختمولو کې مرسته وکړي. چارواکي وای د راتلونکي کال پر پرمختیايي بجټ کې به ملګرو ته یو څه پیسې ځانګړي کړي. فرهاد چنواری معلومات لري.
د خیبر جنسې د جمرود بازار نه پخواوشه لس کیلومتره فاصله باندې پرتې سیمې ملاګورو ولسی وګړي وای چې سیمه ډېره ورستو پاتې ده او د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي. د ملاګورو یو مشر روزی ګل مشال ریډیو ته د خپل مشکلاتو په هکله وای.
د تعلیم مسله هم پکې شته، د صحت مسله هم پکې شته، د سړکونو مسلې هم پکې شته، د اوبو مسلې هم پکې شته. چې په علاقه کې هم د اسپیتالونو ډېر ضرورت دی او چې کوم اسپیتالونه په موقع موجود دي هغې ته د ډاکټرانو او د دوایي ضرورت دی. خو اوس فی الحال یو هایر سیکنډري سکول په پندیرلم کې مکمل شوی دی. صرف سټاف ورکول غواړي، نو چې مهرباني وشي چې هغې له سټاف ورکړی شي.
د ملاګور یو تن سبزلی وایي چې پولیټیکل چارو کی ورته پام نه کوي او د دوی کښاله نه هواروي.
تحصیلدار التداسی لکه صدر یا وزیر اعظم په وړه درخواست تحصیلدار یو خبرې نه کوي لکه او موږ وای چې کومه علاقه کې منی ملاګورو کې نور امن دی په کار چې ترقیاتی کارونه وشي چې صرف تیږي وشي او تحصیلدار ته میو او ای پی ته میو چې موږ یو کمیټي چې وړي وړي دښمنۍ او دا واري کې کوم مړ کوي دو نیم سو نه پورته دښمنۍ دي. پر غریب سړی خبره نه اوري. جنکو سکولونه چې کم دي دا ملاګورو کې تعلیم بالکل شتنه، ځکه چې خپل ټیچران په کښتنه او چې 400 او ثوابي مردان راځي. نو هغه بیٹی مر اورسی کې کوم سیول اسپیټال لوړه مینه ده چې 12 په ډاکټران ډیپټی کا 12 ډاکټرانو کې 10 ډیسپنسران دي او دوه پکې یو ایم او یو ډبلیو ایم او چې هغه بالکل ناراضی.
د ملګرو تحصیل پندلل می مشر اکرم خان وویل
دا حکومت چې کمی تیګه کې خو دی، نو تیګه خو کې خو شو کال تیر شي، خو دې باندې څه تغور نه شو چې دا وړي وړي پیسې دې بکره وشي او امن جوړ شي. تحصیل کې لا کار نه شوري، څوک حل کی؟ بیلی بالکل نشته. په یافتہ کې منه لري دلی او با دا دومره لري ځاینه راوړو په بانی او کله پلاس گاڑی کی ټویلونه ټویلونه کی بلینې نه راخی دي. دغه مشکلات راته نو د کالج د سخت تکلیف ده که دا مونږ ته کولاو شو مونږ د الکانو په کور سبق وای.
د خیبر جن سید ملګور سیمې د خلکو د شکایتونو په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي پرسنل سیکرټری ایوب سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې د ملګور سیمې زمونږ په پام کې ده. په کلنی پرمختیايي پروګرام کې مو دغه سیمه شامله کړې ده او هلته به یو شمېر پرمختیایی کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په 400 کې د کتابونو د ورځنی میله نن هم روانه ده. د کتابونو ملي بنسټ یا نېشنل بک فاونډیشن په مرسته دا میله 13 ورځ د جینکو په کالج کې پیل شوې ده چې ورته له نورو ښوونځو او کالجونو نه هم زده کوونکي او استادان ورغلي وو. د میلې جوړونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د کتاب لوست دود کم شوی دی. شبیر احمد جان معلومات لري.
په 400 کې د زنانو تجربي ډیګري کالج کې د کتابونو د ورځنی یو غټه میله پیل شوه. دغه میله د 400 ضلعي انتظامیه په مرسته نیشنل بک فاؤنڈیشن کړی وه. دا چرسدی ضلع یو افسر اسسټنټ کمشنر نورولی د دغه میلې په اړه مشال لیډو ته وایي،
د دې مین مقصد دا دی چې کومه فاصله زموږ او د کتاب په منځ کې د نیټ او د سوشل میډیا وجه نه جوړې شوې وي، هغه فاصله ختم کول پکار دي.
دا تجربي ډیگری کالج د دولسم کلاس زده کوونکی کائنات شاکر په دې مخ باندې وویل چې باید ټول پښتانه ځوانان د موبایل او سوشل میډیا په ځای کتابونو نه خپل وخت ورکړي. افضل نور وایي چې موجوده حالاتو کې د پښتنو او په خصوصي توګه د دې سیمې زنانو لپاره کتاب او زده کړې ډېر اړتیا لري.
کتاب او علم دا خو بنیادی جز دی د انسان د شخصیت د نکار لپاره. علم مونږ ته تھرو کتاب راځي، او چې علم نه وي نو مونږ خپل ځان ته مقصد تعین مونږ نشو کولی، یو سم تعین مونږ نشو کولی. نو بوکس د انسان په شخصیت په نکار کې ډېر زیات اهمیت لري، او خاص کر د پښتنو جنکو لپاره، زموږ معاشي لپاره، ځکه چې زموږ د معاشي نن سبا داسې د دور نه تیریږي لګیا ده چې یو خوف یو حراس هغه دی، او نوٹ بک ریڈنگ چې د زموږ د ټینشن چې کوم دام ریلیز کړي.
دا کتابي میلې تابع کون کې نیشنل بک فاؤنڈیشن مشر فرات خان وایي چې پښتونخوا کې کتابي کلتور کم شوی دی، خو له سمو دی راسي د دې په هله ځلو په دې حق لباندي ډېر خو اغیز ورزیدلې دی.
موږ په خیبر پښتونخوا کې دا یو کوشش دی کتاب د انقلاب نن راوړو، او د انقلاب په سم راځم د دې په ستوري عزیز چې موږ په مختلف ځلو کې سکولونو کې او کالجونو کې کتاب میلې ارینج کړو، او دې ماشومان ته کتاب د دې په ډور سره باندې ملو شي چې دې سره دا شوق او ذوق او دې کار کې لشي.
دا دغه دورزنه کتابي میلې په موقع پینا کوونکو په خپل خبره تر کې په پښتنو مور پلار باندې غږ وکړو چې په خپل هم خپل بچو ته هم د کتاب د لوست تربیت ورکړي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په سندری جادوګری خبرونه کې د پښتو مشهور سندری او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو، او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.